یعنی هیڅ څوک نشي کوي چې دا حق له چانه سلب کړي یا د چانه واخلي. موږ وایو چې د ژوند حق یو بشري حق ده بل خدای تعالی نه بل هیڅ څوک حق نه لري چې دا حق له هیڅ چانه واخلي. څلورمه ځانګړتیا د بشري حقونو دا ده چې بشري حقونه د انتقال وړ نه دي، یعنی دا فقط په یو شخص باندې اړه لري، بل هیڅوک نشي کوي چې خپل یو بشري حق بل چاته رو انتقال کړي. مثلا څوک وایي چې زه ژوند نه کوم، زه خپل ژوند تا ته دربخم، دا کار هیڅوک نشي کوي. بشري حقونه د هر چا شخصي حقونه دي او بل څوک نشي کوي چې هغه ورنه واخلي. پنځمه ځانګړتیا د بشري حقونو دا ده چې بشري حقونه د تقسیم وړ نه دي، یعنی موږ نشي کوي چې خپل بشري حقونه له نورو سره تقسیم کړو. دا زموږ خپل حقونه دي، لکه حق د تعلیم تربیه، دا زموږ یو شخصي حق ده. موږ باید موږ چې کله تعلیم تربیه حاصلو، موږ نشي کوي چې دا له بل چا سره هم تقسیم کړو، دا فقط د هر چا مشخص حق.
که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې بشري حقوق کوم حقوق ته ویل کیږي؟
کوم حقوق ته موږ کوي چې بشري حقونه وایو؟ چې دا حقونه هم په قران کې راغلي دي، موږ کوي چې وایو، او هم په اساسي قانون کې، او هم په اعلامیه د جهاني حقوق بشر کې دا حقونه ذکر شوی دي. دغه حقونه اول حق د ژوند حق ده، چې دا ټول انسانان حق لري چې ژوند وکړي. دوم حق د بشري حقونو ته موږ کوي چې وایو چې د ازادي حق ده، یعنی چې ټول انسانان آزاد پیدا شوی دي او هیڅوک حق نه لري چې دا حق ورنه واخلي. دریم حق د انساني کرامت حق ده، دا چې ټول انسانان انساني کرامت لري او بشرف او باعزت پیدا شوی دي او هیڅوک حق نه لري چې هغوی تحقیر کړي او یا توهین کړي. څلورم حق د ازادي حق ده، ازادي حق او شخصي امنیت درلودلو حق ده، یعنی ټول انسانان کله چې په یو جمعیت کې ژوند کوي هغوی آزاد دي او حق لري چې له امنیت نه برخوردار ووسي، او دا د دولت مکلفیت ده چې د ټول افرادو د امنیت تامین کړي. پنځم حق د تعلیم تربیه حق ده، دا چې ټول انسانان د تعلیم تربیه حق لري چې درس ووایي او خپل ظرفیتونه لوړ کړي. شپږم حق د مناسب ژوند درلودلو حق ده، چې دا ټول انسانان حق لري چې په یو جامعه کې کله چې دوی ژوند کوي دولت دوی ته دغه امکانات فراهم کړي چې دوی له یو مناسب ژوند نه برخوردار شي په هغه جامعه کې. اووم حق د صحت حق ده، یعنی چې ټول انسانان حق لري چې جوړ ووسي، روغ ووسي، باید محیط زیست پاک وي تر څو مریضي پیدا نه شي او انسانان په یو باصحته او په آرام جامعه کې ژوند وکړي. اتم حق د تظاهرات او اجتماعاتو حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي سي کله چې په کوم مورد کې د دوی حقونه د پخو لاندې سي او یا د دوی حقونه ورته ور نکلای سي یا دوی ته ور نکلای سي، دوی کوي سي چې مظاهره وکړي او سړکو ته راوځي او خپل حق وغواړي. نه هم حق د واده حق ده، دا چې ټول انسانان حق لري چې واده وکړي او کورنۍ تشکیل کړي. لسم حق د حق د بیان حق ده، یعنی چې هر انسان کوي سي هر څه چې عقیده لري، هر څه چې فکر لري، هغه په آزاد توګه بیان کړي نورو ته، او هیڅوک نه چي کوي چې دا حق له هغوی نه واخلي او ورته وایي چې ته حق نه لري خپل مفکوره چاته بیان کړي. یو لسم حق ده آزاد د اندیشه، د اندیشه او د مذهب د انتخابولو حق دی، دا چې ټول انسانان کوي سي هر مذهب چې دوی وغړي هغه انتخاب کړي، د مذهب انتخاب آزاد دی. دولسم حق د تلو راتلو حق ده، یعنی چې دا انسانان کوي سي کله چې په یو جامعه کې ژوند کوي هر چیرته چې دوی وغواړي کوي سي، هر منطقه کې چې دوی وغواړي کوي سي چې راسي ولاړ سي، او یا هر منطقه کې چې دوی وغواړي هغلته دوی کوي سي چې ژوند وکړي. دیارلسم حق د ملکیت حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي سي چې ملکیت ولري، خپل شخصي کور ولري، شخصي ځکه ولري، او هیڅوک نشي کوي چې دا حق له دوی نه واخلي. پنځلسم حق د قانوني مراحل حق ده، یعنی کله چې کوم انسان قانوني مراجع، عدلي او قضایي مراجع ته مراجعه کوي، دا د دوی حق ده چې د دوی شکایت واوریدل سي او د دوی شکایت په سمه توګه بررسي سي. شپاړسم حق ده د کار حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي شي چې کار وکړي او ځان ته حلال روزي پیدا کړي. ولسم حق د تابعیت حق ده، یعنی کله چې موږ په یو جامعه کې ژوند کوو، دا زموږ حق ده چې موږ تابعیت ولرو د هغې جامعې، او په هغې جامعې کې په آزاد توګه وګرځو، هر کار چې مو زړه غواړي هغه کار وکړو، په شرط چې نورو د منافع مخالف نه وي. مونږ کوای چې د ولس حقوق ته بشري حقونه وایو، چې هم د اساسي قانون کې راغلي دي او هم په اعلامیه جهاني د حقوق بشر.
ډیره مننه کور دی ودان. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په سر اجازه نه ورکې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغ لاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست. د ورستي پښتني په توګه ک اوریدونکو ته د بشري حقوقو د منابعو په اړه معلومات ورکړي.
بشري حقوقونه هم په داخلي قوانینو کې منبل لري او هم په نلي منابعو کې د بشري حقوقو منابع مکوسي چې پیدا کو. په داخلي قوانینو کې د بشري حقوقو منبع او دینه منبع اساسي قانون ده، چې اساسي قانون په خپل اوله مقدمه کې د یاد سویدا چې دولت د ملګرو ملتونو د منشور پر آیات او د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامیه ته په درناوي سره د خلکو په اراده او دیموکراسي ولاړ نظام د تاسیس لپاره د قانون تصویبوي. یعنی د قانون چې تصویب سوی د بشري حقوقو معیارو سره برابر د قانون تصویب سوی. بل منبع چې موږ کوای سو په اساسي قانون کې بشري حقوقو ته پیدا کو، د اساسي قانون شپږمه اوومه ماده ده، چې شپږمه ماده د اساسي قانون وایي د دولت اساسي وظیفه ټولنیز عدالت، انساني کرامت او د بشري حقوقو ملاتړ دی. او ومه ماده چې وایي دولت د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې ملاتړ کوي. دا خپل ټول هغه منابع دي چې په اساسي قانون کې راغلي دي. او دوم فصل د اساسي قانون مونږ کوي سوت لاغین هم نو مخلو چې هغه ته مکمل بشري حقوقو ذکر شوی دي په دوم فصل د اساسي قانون کې د 22مې ماده تر 45مې ماده پورې. او بین المللي منابع د حقوق بشر مونږ کوي سوت اعلامیه د جهاني حقوق بشر او منشور د بین المللي سازمان د منشور څخه نو مخ.
ډیره مننه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. آیا کله مو د ماهیانو ښکار کړی او ککړی مو وی نو په کوم ډول؟ له ښکار وروسته مو د ماهیانو د پخولو لپاره له کومې طریقې کار اخیسته؟ که څه هم په ټوله نړۍ کې د ماهیانو د پخولو او نیولو لزګونه طریقې موجود دي، خو په افغاني ټولنه کې د ماهیانو دودیز ښکار او په دودیز ډول د پخولو چاره ډیره مشهوره او لا هم ترې ګڼ خلک استفاده کوي. اکثره وخت د ماهیانو ښکار او میله جوړول د تفریح لپاره وي، او د هغو سیمو اوسیدونکو چې سیندونه او رواني اوبه ولري د ماهیانو ښکار او د پخولو میلې کوي. موږ نننۍ خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړې کړي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، که څه هم په نړۍ کې د ماهیانو د ښکار او پخول لسګونه طریقې موجود دي، خو د ښکار لپاره څو مشهورې او دودیزې طریقې شته چې د منځنۍ اسیا په ګڼو هیوادونو کې له همدغو طریقو کار اخیستل کیږي. اکثره خلک د ماهیانو ښکار د جال په وسیله کوي، ځینې یې د ځانګړو چنګکونو په وسیله نیسي، او ځینې نور یې د برېښنا په وسیله شارتوي او نیسي. په افغانستان کې هم د جال، چنګک، برېښنا شارت او خټینو بمونو طریقې موجود دي چې ځینې یې ضررناکي او د ماهیانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کمال وایي چې له ډېره پخوایې د ماهیانو د ښکار شوق لاره او د ماهیانو ښکار کړی دی. دا چې د هغوی په سیمه کې څه ډول ښکار کیږي لاغه به وورو.
په هغه مناطقو کې چې سیندونه دي، اوبه دي او سرسبزې سیمې دي، لکه ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان او د کوزې پښتونخوا سیمې چې زه پکې بلد یم، په هغه سیمو کې روانې اوبه زیاتې وي، هلته طبعا میان وي، او د میان د انسانانو د خوراک دپاره بهترین خواړه دي. الله جل جلاله هم وته حلال ګرځولی دی او د دې ښکار او نیول هم حلال دی. د ملګرو سره به تللم، میانو ښکار به م کولو، کله به ټوله ورځ داسې تېره شوه چې یو مئی به مونی نیولو او کله به داسې و چې ډېر میان به مونیول. چون فني او مسلکي خلک نه وو، یوازې د ملګرو د بنډار دپاره به تللو سیند غاړې ته. عموما زموږ په منطقه کې هلته ځوانان میان نیسي، د میانو د نیولو دپاره مختلفو لارو چارو کار اخلي. څوک ورته جاله چي، څوک ورته د کونډي او تار په ذریعه نیسي، څوک ورته جرنیټر یا اوبه ته برق ورکوي چې هغه ډېر خطرناک دی او ډېر خلک یې چې زه یې پېژنم. زموږ یو نږدې ملګری په دغه پېښه کې شهید شو، مړ شو. نو میان زموږ په مناطقو کې خلک نیسي، او بالخصوص په ننګرهار کې چې دا وخت یې ښه میله ده.
د نوموړي په خبره چې یو شمېر کسان د ماهیانو د ښکار لپاره له خټینو بمونو کار اخلي، چې دا د ماهیانو د نسل وژنې سبب ګرځي. دا چې په ننګرهار کې د ځوانانو له لوري په بنډارونو کې ماهیان څه ډول پخیږي، بیا هم استاد کمول
خپله خو د پخولو کې مهارت نه لرم، خو چې همدا ملګرو پخ کړي دي، نو په تبۍ پخ کړي دي او په کړایي کې پخ کړي دي او په سیخ کې. چې دا د سیخ ماهیانو پخول اوس د څو کلونو راهیسې رواج شوي دي چې غوړي نل مصرفېږي، او هغه څوک چې د غوړو سره جوړ نه وي او صحت یې د غوړو تاب نه لري، هغه بیا ماهیان په سیخ کې پخي.
دای وای چې دوی په ماهیانو کې بیلابیل مسالې او نورې ذائقې کاروي، خو په بهر هیوادونو کې بیا دا چاره فرق لري.
سفر مې لرلو امریکې ته، امریکې کې مې چې یو میان وخواړه چې هغه بالکل زموږ د میانو فرخم نه و، خوند یې هم چندانې نه و، داسې د پیکوړې په شکل پخ شوي و، خو زما خوښ نه شو. بیا مې دپاره مې هم نه خواړه، چون زه د دې میانو او د سرکو او مسالو او دې کې پخ شوو میانو سره عادت وم. هغه راته ډېر بې خوند او بې ذائقې معلوم شو. ما خو میان ډېر خوړلي، خو کومو خوندور میان چې د لشو والی یا لشکې لري، هغومره دا د بې لشو میان نه وي. د لشو میان چې هغه خواږه یي، خوندور یو، بالخصوص چې د ګونړه
اوریدونکو، ماهیان بیلابیل ډولونه لري. د کابل ښار یو ماهی پخونکی ذبیح الله وایي چې دوی بیلابیل ماهیان روي، خو اکثره زراعتي وي.
شپږ ډوله دي: سیلور ده، رو ده، کراس ده، پتره ده، زغاره ده، لقه ده. دا میان دي. ما خپلو میانو کې مې دوه کاله کار کړی ده په سروبي کې. دا وطني بیل خوند لري، دا پاکستاني بیل خوند لري، دا لقه مې بیل خوند لري. دا خام په خرخره ته ایسته کوو، هجه خرخره به نیسته کو، بیا پس لغي ومینځو، بیا اخته کو، هوږه او مالګه ورکو، که څوک یې د شوقي خوري ټوټه ټوټه کو، مساله ورکو، کړه کې ورته واچو. کابل نه ورته راځي، قندهار نه راځي، له ډېرو ډېرو جانو راځي. سروبي ته ډېره غټه میمپزي دالته دا خوري. جلال آباد له سیتامین نه ډاکټران اتل نامه چې څونه نری وسل جړی رګټر سی، هغه چې موږ دی غوړی د څنګه ور خوشی کو، دا سری وکه به وینور خلل څه بس دی غوړی نوم به ولګ نور به لودا راو باسي. یبه موږ وسات قبګیر تر عقل سی غټ قبګیری دی، قبګیر باندې تر عقل بیا دوه خوړل و. دا مې چې څونه نری می ډی رګټر سی، سړی باندې د مې وکه خټی رګټا ور شیدا.
دای وای چې ډیر وخت له شمیر ځوانانو سره په چکر تللی، او هلته ورته د پیسو په مقابل کې ماهیان پخ کړي، خو د ماهیانو میله ځنګړي خوند لري. د کابل ښار اوسیدونکو رقیه وایي چې په کابل کې د وړي لخوا څوک ماهیان نه خوري، خو اوس چې جمعې دی اکثره خلک کورونو ته ماهیان وړي.
موږ خو په کابل کې اوسېږو، کابل کې اکثره د وړي خانه ماهیان نه اوسي، او اکثره چې پیدا کېږي دا اوس سیزن یې ډېر دی، ځکه چې اوس ډېر دي. نو بیا چې کله اخلي خو بازار کې پخېږي، او اکثره په بازارونو کې د منجلبي او نور شیان سره یو ځای پخېږي. خو موږ چې کله اخلو په کور کې خپلې پخو، او د بیرون نه یعنې راوړو د بازار نه، هغه غیر صحیح اوسي. بازار کې چې اوس ماهیان راوتي اوسي، نو بیا هغه په کراچۍ کې دوه ورځې درې ورځې پاتې کېږي، کراچۍ ګانو کې د بازار په مخ کې خرڅېږي. کله چې مایانې راوړل، خو اول خو هغه خپله پاکوو، یعنې دننه کې چې څه ناکاره هوسي څه کوو، او مسالهجاتو کې یخته کوو یې پرېږدو، تر څو چې ښه هغه مسالهجات یعنې د دې مایانو بوی هم ایسته کړي، او هغه په هغه کې یعنې ښه حل شي. وروسته له هغه نه بیا دوه طریقې باندې پخوو: یو دا چې کبابوو، یعنې چې بریانوو یې په غوړیو کې، او یو دا چې خپله په داش کې یا په زرورق چې اوسي په هغه کې ږدو، مثلا لیمو یا داسې مرچ نور شیان سره. بیا وروسته له هغه نه په داش کې ږدو، داش کې د کمې درجې حرارت کېږدو تر یو لس پنځلس شل دقو پورې. وروسته له هغه نه چې کله بس و هغه یعنې بدون دینه چې هغه وسوځېږي، یا داسې رنګ یې تیز شي، همداسې هغه سپین رنګه یې پخېږي، او هغه چې غواړي چې رنګ یې ګلابي شي، نو هغه بیا په غوړیو کې د مساجاتو سره یو ځای کوو. په ژمي کې ډېر خوړل کېږي، د لپاره چې هوا سړه اوسي، او دا مایان خپله چې دي ګرم دي، نو د هغه لپاره په ژمي کې ډېر خلک کاروي.
اغلی رقیه زیاتوي چې اکثره وخت چې دوی له کورنۍ سره چکر ته لاړ شي، نو ټول وسایل اخلي او ماهیان د چکر په ځای کې پخوي چې ځانګړی کیف لري. د کابل په هانتون یو ماسل نایمه بیا وای چې په خپل خو ماهیان نخوي خو د ماهیانو د اخیستلو طریقې یاد کړي
زه خپل میمانه تخصې خو من کورنۍ کې مور می یافتار می سکل اخلي نو دوی کله چې غوړي د دینه ډډه شي چې د ماهیان تازه رغلی یا په خونی دی نو دوی ګوتک دی په د مای کچيري نو د دوی ګوتک چقور لره نو د پویږي چې د مای زور د کچيري په عادي حالت و نو پویږي د ماهیان تازه دي او بل د چې غوګي ګوري کچيري غوګي سور ونه په پویږي
نوموړي وایي کله چې کور ته ماهیان راوړي نو د یوې میلې په شکل یې نوره کورنۍ راټولیږي او پخوي اوریدونکو د ماهیانو د پخولو بیلابیلې طریقې دي خو د ښکار یو شمېر ناوړه طریقې هم دود شوي دي ماهی پخوونکی زبیح الله په دې هکله وایي
تیر کال په خپل لمنګ نه ډنډ کې خلکو دا باور ته واچول د سې حالو چې دا سپینې خېټه مانو د سار باندې پراتو یو رقم دا باور ته واچول ځما نه خو له پچې هغه کې ورته واچول نه نه هغه چارګان غونډه مغوبو کوم له سنې چې هغه مو خوړل نه سو پیغه کوي اوس پاس باندې نه غوړو کې د سې مانی چې خلک مونږ ورته مغبم په زاره باندې خو چبم او چې یو بک دا راځي کی دا څنګه نه وځ دغه مانی موږ وطن ګټه راغه د پری دغه په خکار خودونه کوي بم چې واچ چې ټوبو کې چې وچويږي هغه دا مانی غونډ سر ته راځي کی مړیک هغه نور جالي ور سره غټه جالي دي لکه چې ورکړې هغه باندې راچی بیا پس لغیر ټول یا ډیر آسانې جوته خو ډیر تاوان نصیب یانه تاغه
د خبره چې د ماهیانو د ډول ښکار باندې پایلې لري اکثره وخت یو شمیر ځوانان د ماهیانو ناوړه ښکار کوي چې دا چاره د ماهیانو نسلونو ته زیان رسوي دینی عالم خاکساری پاړه وایي
صحیح ده د مایان باز شان چې نور د غوغه سه حلال وي الله جل جلاله د انسان د نفع لپاره پیدا کړی دی لپاره د انسان لغه نه فائدہ واخلي خو فائدہ سالمه فائدہ وات په صحیح طریقه باندې ونسی تر څو پورې سه د مایان نسل تم ډیر zarar نه وي او عمر شهر ونسی چې د انسان خپل ضرورت وي باید په ناروا طریقه باندې استوګونه نسی لکه شرط جنریټر سو بمدستی سو یا نور د وسایل څخه باندې ټول مایان هلاکت تر رسیدي د اسلام نه نگانه ناروا ده باید موږ دغه نه اجتناب وکړو
مینوالو په افغاني ټولنه کې یو خبره مشهور ده چې کله ماهیانو سره لبنیات وخوړل شي نو د پیس مرز په انسان لګیږي د کابل پانتون استاد عبد الله کماوالی پاړه وایي
دا د خدای تعالی په نعمتونو ناشکری ده کوم چې الله مونږ ته مهیا کړی دي شودا او ماسته د الله لوی نعمت دی مونږ باید دغه نعمت همیشه وخورو او قران کریم کې د شودو او د اوبو ذکر راغلی دی او د دې ترڅنګ دا هغه خواړه دي چې نن په دنیا کې مایان پرته لچکنی او مستو سوک نه خوري دې سره هم هاضمه او هم خوندور کیږي نو زه فکر کوم دا اسی یو زوړ غلط مشهور دی مونږ ته ټولنه کې پاتې دي نه طبی مستند حقیقت لري او نه هم چا په دې رابطه دغه څه سوک لیدلې دي چې د دې په خوړلو سره له منځه تللې دي
د نوموړي په خبره چې د ماهی غوښه ډیره ګټوره ده خو باید په سمه طریقه پخه شي
درنو اوریدونکو موږ نن نه خبرونه هم دلته تمامو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو به پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچېری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریا زموږ هیله ده
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده